دا مشال رادیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2023 کال د مارچ 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرلت د نقیب الله مسجد د وژنې د مقدمه ورسره په پاکستان کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک او په بلوچستان کې پر چاودنې سربیره یو شمېر نور راپورونه درته لرو. او د خبرونو په دویمه نیمای کې اونۍ خبرونه روغتیا او درملنه اورېدل مایروي تر څو وړاندې د مهال خبرونه ته ورسی. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت ځنډولی دی. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی او د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولی دی. اوس د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پر ماښام پر لطوال ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنز لوزنامه لاسلیک شوی چې له مخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نور غوښتنو پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی.
چې کوم هم زمونږ د وکلا د چین زمونږ د وکیلانو هلته د دوی سره خبره وه چې دغه دغه د وشي هغه ټول تقریبا دوی زمونږ سره ومنل. په دې کې صرف دا شرط و چې دغه شیخ به ښکاره کېږي نه چې بیا څوک لاس نه راته نیسي.
پښتین زیاته کړه چې تر تړون لاندې به په سند کې د پی ټی ایم د غړو پر ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانیو مقدمو کې هم نه نیسي او پر کورونو به یې چاپې نه وهي. نوموړي زیاته کړه چې د یوې میاشتې تر انتظار وروسته که تړون عملي نه سو نو نوې پریکړې به کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ د فبروري له 13 نیټې راهیسې د سیمه اسمبلۍ مخ ته د علي وزیر او د غورځنګ د نور زندانی غړو د خوشي کولو لپاره پر لټو هلی وو. د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنې تېر ورځ د کراچۍ په ترګریزه د عدالت کې وسوه. پر دې مهال د هغه په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راو انوار عدالت ته وړاندې سو. د نقیب مسعود وکیل صلاح الدین پاور تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال رادیو ته وویل چې د مقدمې پلټونکی افسر اس اس پی ډاکټر رضوان په عدالت کې د خپل هغه بیان ګواهي ورکړي چې د جیو فینسینګ او دراو انوار د موبایل نمبر د ریکارډونو په شمول نور مهم ثبوتونه دا شي چې هغه هلته لخپلې ډلې سره د نقیب مسعود وژنې پر وخت پیښ په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې د بل اوریدنه د مارچ پر 24 ټاکلې ده. نقیب الله مسعود د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پولیس لخوا تر گرفتاری وروسته د درو نور کسانو سره یو ځای وژل شوی و. د کراچۍ د ملیر پولیسو پخوانی اس اس پی راو انوار داوا کړې و چې د ډز په تبادله کې ترګر وژلی دی، خو وروسته د سند پولیسو پلټنیز ډلې دغه یوه جالي مقابله بللې وه. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړ. د تحریک تر جمع کېدو وروسته د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ادعا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولای شي. بل پلوه حکومت دریځ لري چې د پارلمان تر نیمایي زیات غړي له هغوی سره ولاړ دي. خپل وزیر اعظم عمران خان هم پرونه وخت وویل چې د هغه پر ضد به د عدم اعتماد تحریک ناکام شي. اوس زو د اوکراین د موضوع پر لور. امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولی چې ماسکو نن پر 14 ورځ هم پر اوکراین خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې اعلان پر وخت وویل چې د روسیې د تیلو د درامداتو دا بندیز روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې سخت ضربه ده. نوموړی امریکایان خبرداری ورکړ چې له ازادۍ څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي څو ځله له لویدیځه غوښتنه کړې چې له روسیې څخه د انرژي په درامداتو باندې بندیز ولګوي، ځکه دا د روسیې د عایداتو مهمه سرچینه ده. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې له کبله به نرخونه لا نور لوړ سي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر خپل وسه د دې د اغېز کمولو هڅه وکړي. دا تر دې مهاله د مشال اډو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. او ستاسو د خپل مړي راپور ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په کراچۍ کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د روان احتجاجي پرلت د ځنډولو اعلان کړی دی. نو مر تیر ماشام پر لټوال ته پوینا کې ویل چې لسند حکومت سره تر لوزنامې لاسلیک کول ورسته د وی میاشت لپاره د پرد ځندول پریکړه کړې ده. دغه پوینا په لوزنامه کې د علي وزیر پر خوشی کول سربیره د پی ټی ایم نورې غشتنې شامل دي چې د سند حکومت یې پر کول ته غاړه شه ده. خو دغه پوینا د دې لوزنامې شقونه به نه پټاګه کیږي. په دې نور حال کراچی څخه د مشال لړی خبريال نیاز علي خان راکوي.
د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د مارچ په اتمه د شپې نا وخته دغه احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره د ځنډولو اعلان وکړو.
نن چې کومه معاهده وشولا په هغه کې دنه چې کوم د علي وزیر د کیس په حواله سره د سند حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې کوم تړون شوی دی د هغه یو شت دا و چې دغه د علي وزیر یا د پی ټی ایم د نورو قیدیانو په حواله سره چې کوم لیکل موږ در سره کوو هغه په تاسو پبلیک کوئ نه، ځکه چې د دغې د منځته راستلو بهر راستلو سره په هغې په حل کولو کې څه قوتونه بیا مسلې جوړوي، څه خبرې ځنې جوړېږي.
منظور پښتین زیاته کړه چې سن حکومت ور سره دا هم منلی چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانه اس اس پی راونوار با هم گرفتاریږي او د پی ټی ایم د غړو په ضد بعد په سن کې مقدمه نه جوړیږي.
مطالبه وا چې راونوار ته به زر تر زره گرفتاری به کیږي. په هغه باندې هم دوی شاهد را سره پی ټی ایم په دې پرلت یا په نورو هیڅ ایکټیویټی به ایف آی آر نه کیږي. پی ټی ایم سین ملګری چې دوی یې نیول او بیا عدالت ته لارې دوی ته جیلونه ورکول او غلط فیصلې کولو په حواله سره هم زموږ د دوی په منځ تړون شوی دی چې نور ملګري به نشي نیول.
منظور پښتین د غورزنګ د نورو زندانی ملګرو د خلاصون لپاره د نوي احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو.
پنځلسم مارچ ته به په بنو کې یو ډېر لوی او ستر لاریون پوره ورځ د حنیف پښتون د رهایۍ لپاره کیږي. په اتلسم مارچ به په کوئټه کښې ټوله کوئټه راوځي او د اویس ابدال لپاره به پوره ورځ لاریون کیږي.
د سن حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د لیکلي بڼې یا تړون له مخې سن حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او نورو غوښتنو لپاره د یوې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. د تړون لاندې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو په ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانو مقدمو کې هم نه نسی او پولیس او رینجر به د دوی په کورونو چاپې هم نه وهي. د سن حکومت سرچینو بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د علي وزیر مقدمې چې په سن کې د ترهګرۍ ضد په کومو عدالتونو کې اورېدنې کیږي، که پی ټی ایم په دغې تحفظات لري نو دغه مقدمه به نورو عدالتونو ته ولېږل شي. د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو مقدمه به په عدالتونو کې ګړندۍ اورېدنې هم پیل شي او د سن حکومت به په یوه میاشت کې د لیکلي تړون د عملي کولو پابند وي. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خبرو اترو باور لري. د پی ټی ایم سره د خپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وینا خبري اترې او مذاکرات کړي چې کامیاب شوي او پی ټی ایم سره کړی تړون به د قانون لاندې عملی کوي. د پی ټی ایم لخوا د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د مرکزی کمیټې غړی محمد شیر مسید نور باچا او نور غړي د سن حکومت سره په خبرو اترو کې شریکو او د سن حکومت لخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ دغه تړون کړی دی. په کراچۍ کې پی ټی ایم دغه احتجاجي پرلت چې د علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 13مې راهسې پیل کړی وو او د کراچۍ سره د هیواد د نورو برخو خیبر پښتونخوا، د پېښور، سوابۍ، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان، د کوټې، چمن، جوب او د نورو بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک هم راغلي وو. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د مشال رادیو ټولې خپرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اورېدلی شئ. په کراچۍ کې پاتې کیږو. په 2013 کال کې د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د مقدمې اورېدنه پرون یو ځل بیا د کراچۍ په ترهګرۍ ضد عدالت کې وسوه. پر دې مهال د هغه په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راونوار هم عدالت ته وړاندې شو. ګواهانو یو ځل بیا دا ثبوتونه وړاندې کړل چې له هغه څخه دا څرګندېدل چې راونوار د نقیب مسعود د وژنې پر وخت د پیښې په ځای کې موجود و. عدالت د مقدمې بل اورېدنه د مارچ پر 24 ټاکلې ده. د پرونی عدالتي اورېدنې پر مهال نور حال له کراچۍ څخه د مشال راډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د نقیب الله مسجد وکیل صلاح الدین پور د مارچ په اتمه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل چې د نقیب الله د وجنې قضیه اوس وروستي پړاو ته رسیدلې ده او د دې مقدمې تفتیشي افیسر ایس ایس پی ډاکټر رضوان په عدالت کې د خپل حق بیان گواهی ورکړي چې د جیو فینسنګ او د راونوار د موبایل نمبرو سی ڈی آر ریکارډونه بشمول نور مهم ثبوتونه دا ښایي چې راونوار د خپلې ډلې سره د نقیب الله مسجد د وجنې په وخت د پیښې په ځای موجود.
نقیب اللہ مسعود مرڈر کیس میں لاسٹ انویسٹیگیشن آفیسر ڈاکٹر رضوان کا ایویڈنس کمپلیٹ ہو گیا.
دیوائی چی دا نقیب اللہ مسجد دا وجنی قضیہ کی درستی پلٹن کو ان کی آفیسر ڈاکٹر رضوان بیان او گواہی مکمل شوا. ڈاکٹر رضوان یو زلبیا عدالت تا دا جیو فینسنگ او دا راونوار دا ٹیلیفون نمبر او سی ڈی آر ریکارڈ پشمول مہم ثبوتنا ہم اڑاندی کرل او بیان ریکارڈ کرے او اڑاندی شوی ریکارڈنا دا خائی چی دا پولیسو پخوانے ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسجد د وجنی په وخت د خپل ډلې سره موجودیت ثابت وی.
راونوار اور اس کی ٹیم جو ہے جو اس دن موقع پہ موجود تھی.
صلاح الدین پور وائی چې په عدالت کې د ډاکټر رضوان په بیان او راپور باندې بیا سرکاري وکیل پراسیکیوټر د راونوار او نقیب الله مسجد وکیلانو هم خپل جرح مکمل کړی دا. صلاح الدین پور په وینا چې ډاکټر رضوان په عدالت کې خپل دا بیان تایید کړی چې پخوانی ایس ایس پی راونوار د نقیب الله مسجد د وجنی په وخت د شپې 2 بجې او 21 منټونه تر 15 بجې او 13 منټه پورې د جالی پولیس مقابلې په ځای کې موجود او د کال 2013 د جنوري په 14 او 15 اتم او نهم راونوار د سبزی منډي پولیسو هغه سټیشن ته هم ورغلی وو چېرته چې نقیب الله مسجد او نور تختولې شوي کسان پولیسو په سټیشن کې ساتلی وو. صلاح الدین پور زیاته کړه چې د نقیب الله مسجد د وجنې په قضیه کې به اوس د تورنو کسانو بیانونه ریکارډ کیږي او عدالت د بلې اورېدنې لپاره د مارچ 24 نیټه ټاکلې ده. صلاح الدین پور وایي چې د نقیب الله مسجد په قضیه کې تر اوسه 15 پولیس گواهانو د یری او د دړکو له امله د خپلې گواهی پشا شوې دي. په کار ده چې سن حکومت او د پولیسو افسران د هغه پولیسو په ضد سخت ګامونه واخلي خو تر اوسه حکومت هیڅ نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نقیب الله مسعود د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو له گرفتارولو وروسته سره د دریو نورو کسانو وجلې شوی وو او بیا د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار داوه کړې وه چې د ډزو په مقابله کې ترهګر وجلې دي خو بیا وروسته د سن پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه. د نقیب الله مسجد د وجنې په مقدمه کې د ملیر پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار او نور درې پولیسوالا په ضمانت خوشي دي. ځنې په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس افسران او سپایان د دریو کالو راهسې لا مفرور دي. راونوار چې تیر کال په مارچ کې هم دغه قضیه کې سن های کورټ ته خواست کړی وو چې عدالت ته د حاضرې دو څخه دی ورته استثنا ورکړي خو بیا سن های کورټ د راونوار دغه خواست رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې راونوار مرکزی یا اصلي تورن دی که عدالت استثنا ورکړي نو دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجا
د کرخی په غاړه
په 2:30 بجو
مشال آنلاین
په 3:30 بجو
سازونه زنجیرونه
په پاو کم 4:00 بجو
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
مشال ریڈیو خبری اوس زو د اسلام آباد پر لور د پاکستان حکومت په خلیفه ګوندونو پرند وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړ. پر وزیر اعظم د بے باوری تحریک په لړ کې د قومي اسمبلی د غونډې وربلل غوښتنلیک جمع کول وروسته په اسلام آباد د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری یوې ګډې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولای شي. بلخوا عمران خان ویلي چې پر ده به د عدم اعتماد تحریک ناکامی سره مخامخ سی. په دې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال گوهر مسجد را کوي.
په قومی اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د نون لیگ صدر میا شهباز شریف په پریس کانفرنس کې ویلی دي چې مخالفو ګوندونو ډیر په صلاح او مشورې سره د عمران خان خلاف په قومی اسمبلی کې د عدم اعتماد ووټ کولو فیصله کړې ده. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې تېره ورځ پیپلز پارټۍ جی یو ای سی د نون لیگ او زموږ سره ملګري سیاسي ګوندونو په ګډه مشوره وکړه چې د عمران خان خلاف په ګډه د عدم اعتماد ووټ په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کول پکار. دا خبره موږ ډېره پته ساتلې وه او نن ټولو ګوندونو د خپلو پارلمان غړو نه په عدم اعتماد ووټ ریکوزیشن باندې دستخطونه واخیستل او موږ نن په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د عدم اعتماد ریکوزیشن جمع کړو. د دې سره سره د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وویل چې موږ ته پکار وه چې عمران خان نه موسه مدامخ زنونه خلاص کړي وای، خو اوس د عمران خان لرې کول د وخت ضرورت دی. موږ ټولو مخالفو ګوندونو دا سوچ وکړو چې که د عمران خان نه اوس زنونه خلاص نه کړو بیا چرته هم نشو خلاصېدی. دا سلسله روانه ده او دومره به خرابه شي چې بیا څوک دغه جوړولی هم نشي. موږ به دې نتیجې ورسېدو چې یو سیاسي ګوند ګوشي پاکستان د دې مشکلو حالاتو نه بهر نشي راوستلی. چې کوم سیاسي ګوندونه زموږ سره نه دي ولاړ، هغې ته هم دا دعوت ورکوو چې راشئ زموږ سره ودرې گئی. موږ به په ګټه ټول هیواد او ستاسو دا مشکلو حالاتو نه بهر راباسو. په بل اړخ د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د فروری په 20مه نیټه د کراچۍ نه را روان شوی لاریون او احتجاجي مظاهره اسلام آباد ته د مارچ په 8مه را ورسېده او په ډي چوک کې جلسه وکړه چې پکې د نورو سیاسي ګوندونو سره سره عوامي نېشنل ګوند هم په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو او په ختمېدو نه اول مظاهرې ته خپل بیانونو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې عمران خان د حکومت نه لرې کول د وخت ضرورت دی. خو په بل اړخ وزیر اعظم عمران خان او د پی ټی آی نورو مشرانو په دې خبري پریس کانفرنس نه پس په بیلابیلو موقعو د مخالفو ګوندونو اعلانونو باندې ټکونه وکړل او وی ویل چې دا ټول غله سره رایوځای شوي دي او حکومت په لاس اخیستو ته هلې ځلې کوي. خو اپوزیشن ګوندونو دا یاد ساتي چې دوی به دې ځل هم داسې ناکام کیږي لکه څنګه د تیر څلور کاله دوی په مختلفو موقعو باندې د حکومت د ختمولو کوششونه وکړل. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غلم مشال رادیو خوري. اوس زو د کوټي پر لور د بلوچستان په سیوي کې تیر ورځ په 14 کې اوه سرتیری وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د چارواک په وینا دا 14 د ځانمرګ بریډ لامل په داسې وخت کې سوي ده کله چې د سیوي تاریخي میله مخ پر ختمېدو وه او د هغه میلې ورستي دستوري ته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوي هم ورغلی وو. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترين له کوټي څخه راکوي.
د کورسخه یو سل 25 کیلومتر لري وسویل ختیز لور ته د بلوچستان په سیبي کې د مارچ په 8مه نیټه په 14 کې د وجلسو امنیتي سرتیرو شمیره و او ته رسیدلې ده او په دې 14 کې 25 کسان ټپیان شوي دي. چلو شمیره پولیس او سردي عسكر دي. په دې کې ځینې سخت ټپیان د کوټي و سی ایم ایچ اسپیټال ته راوړي دي. د 14 د مارچ په 8مه نیټه په سیبي کې هغه وخت وسو کله چې هلته د سیبي تاریخي میله ختم شوی و او د میله و ورستي د سریته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ورغلی او د مشر میلمه پتوګه په هغه کې ګډون کړی وو. پر دې مهال د بلوچستان گورنر سید ظهور اغا او د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری هم هلته موجود وو. په دې ترڅ کې د مشاهدو سره په خبرو کې د سیبي د پولیسو مشر دوستین دستي وویل چې په پیښه کې و سره دي عسكر وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي چې زیاتره پولیس والا دي.
د سیبی د پولیسو مشر دوستین دستی وایي چې د مارچ په 8مه نیټه په سیبی کې و ګورمنټ ریسټ هاوس ته چیرمه په 14 کې و سره دي عسكر وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. هغه کې دولس پولیس والا هم شامل دي او دغه 14 د ځانمرګي برید له امله شوی ده ځکه چې کله امنیتي سرتیرو دغه ځانمرګي راوګرځوي نو دغه په لاس کې لاسي بم و چې وچاودل شو. د دوستین دستي په وینا چې 14
چاودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې پولیسو او امنیتي سرتیرو ځانمرګې راګرځولی وو. څوک چې د سیبي د چکرخان سټیډیم په لور روان وو، چیرې چې سیبي میله ختم شوې او خلک د هغه ځایه څخه د کورو په لور روان وو. د نوموړي په وینا که پولیسو او سرحدي عسکرو دغه ځانمرګې نه وای راګرځولی، نو د هغه څخه د لوی ځاني زیان خطره زیاته وه. هغه زیاته کړه چې دا پیښه د مارچ په 8 نیټه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ولسمشر ډاکټر عارف علوي د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون وروسته بیرته په جاز کې د کوچ په لور روان شوی وو. څوک چې د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون لپاره د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د کوټ وروسته وسوی ته راغلی وو. د ځایي چارواکو په وینا چې د پیښو وروسته د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. البته پر ټولنیزو رسنیو باندې د یوې مذهبي توندلارې ډلې داعش له لورې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله شوې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشیني څرګنده شوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو امر کړی دی چې په پیښه کې د زخمیانو په ښه توګه علاج وکړل سي. په دې ترڅ کې د مشال ډیرو سر په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان میرمن فرا عظیم شاه اول چې اعلی وزیر خپل هلیکاپټر سیبي ته لیږدولی او ځینې سخت ټپیان یې د کوټ وسیمج اسپتال ته د علاج په خاطر راوړی دی. دغه ډول د اعلی وزیر لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د سیبي پیښه ښکاره ترګري ده چې موخه یې په صوبه کې ناکراري رامنځته کول دي او د پرمختیا د کارو مخنیوی کول دي، خو حکومت به کله هم دغه ډلې و دغه ناوړه کارو ته نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه بله چاودنه کې د پولیسو د پخواني ډي اس پي په ګډون درې کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي وو. په هغه کې دوه پولیس والا هم شامل وو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خیبر سیاسي مشران او وکیلان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس او داسې یو شمېر نورو اختیارات ورکولو اراده لري. دوی وایي چې د فاټا ترینځمام وروسته دی پر قبایلو باندې غیر ضروري قوانین نه لاګو کوي او د نور ملک د وګړو په څیر چلند ورسره وسی. د دوغ قوانینو د نافذولو په اړه لاسوبای حکومت په خلای نه دی کړی، خو د خیبر ضلع څخه د صوبای اسمبلی غړي وایي چې دوی به په اسمبلی کې د دې اقدام مخالفت کوي. دا چې تر جسټس آف پیس لاندې ډپټي کمشنرانو ته به کوم ډول اختیارات حاصل وي، په دې اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر عمران اپریدای مشال ریډیو ته وایي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو لپاره ډېر جدوجهد شوی او موږ به هیڅکله دا حکومت دې ته پرېږ نه دو چې د اف سی آر په شان زوړ نظام را باندې مسلط کړي.
زمونږ په دې زم ازلاو کې کار نه کیږي، نو چې نه کیږي خلک ذهني مینټلی دې ته تیاروي چې دی بیا واپس آواز اوچت کی چې یاره موږ ته زوړ نظام پکار دی. خو زوړ نظام به دوی څنګه وچلایي، ځکه چې زوړ نظام د پاره خو به آئینی تقاضی وي او هغه تقاضی به پوره کول غواړي او دا دومره په اسانه نشي کېدی. او موږ د دې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی او موږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وایي چې جسټس آف پیس لاندې ډپټي کمشنران د پولیسو او عدالت ځنې اختیارات استعمالولی شي، خو که دا ښه قوانین وي نو بیا په کار دا چې په بندوبستي ضلعو کې هم نافذ کړل شي.
نو دوی ته د سی آر پی سی سیکشن 54 د ایف آی آر درج کولو دفد او اختیارات دی سی چو هغه دی جسټس آف د پیس ته ورکړی دی د 22 اے سیکشن لاندې سب سیکشن 6 سی آر پی سی لاندې چې دا با ډایرکشن ایشو کولای شي په کمپلینټ باندې لوکل پولیس ته چې تاسو د فلانی فلانی سړی د ایف آی آر درج کړي. دا زمشوی علاقې په کوټه سیستم باندې ولې ساتل کیږي؟ آئین کې هیڅ قسمه ډیسکریمینیشن نشته، یو شان خلک په یو شان ډیل کوي او د آئین په نظر کې برابر دي. نو بیا کدا ډیر ښه کار دی، نو بیا د پیښور او د دې نورو ضلعو سره خدا زیاتې شو. او کدا فرض کا ښه کار نه دی، نو بیا د پیښور سره چې نه کیږي او یا د نورو ضلعو سره د صوبې د نورو ضلعو سره نه کیږي، نو بیا د مرج ډیسټریکټ سره داسې سلوک ولې کیږي؟
خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړی بلاول پردی وایي چې دوی ته لا دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې په قبایلي ضلعو کې ډپټي کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورکوي، خو که داسې کیږي نو بیا به د صوبایي اسمبلی په فلور مخالفت کوي.
اول خو داسې سشته نه جي، که داسې صحیح جي بل خبر یې څه شي د دې به مخالفت کو جی اور بھرپور تعداد کے بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ منگا اپوزیشن ممبر بم ان شاء اللہ تعالیٰ ممبران بہ حکومتی ممبران بم ان شاء اللہ دے کے منگ سپورٹ کئی وہ بالکل دس سستا نا کم مرجر شو ہے کم آئینی قانونی رائٹ سے کم قبائلی سیما عوام ہوتا ملاؤ دس دس سیم ایز اے پاکستانی چکم نور پاکستان کی اگر آئینی قانونی حق کل تھا ملاؤ شو پچیسویں امینڈمنٹ شو دے وہ پگئی کی چینجز کا بول امینڈمنٹ کا بول دادا قبائل و عوام اسلم ظلم دے دیر اروان نسل دے قبائل و اغسلم ظلم دے زیادہ دے ان شاء اللہ تعالیٰ دے تب نپری دو
ڈپٹی کمشنران و اسسٹنٹ کمشنران تھا دغ اختیارات ور قبول دسپارختن مسودی تفصیل د اسناد په شکل کې په سوشل میډیا خپور شوې چې د خیبر پختونخوا حکومت د هوم اینڈ ټرایبل افیئرز محکمې په لیټر هډ لیکل شوې چې تر دې دمه حکومت پخلی نه کوي. دا په داسې حال کې دا چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته بندوبستي ضلعو نظام عملی شوې پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی خو بیا په دې وروستو کې هلته په قبایلي ضلعو کې په هر تحصیل کې د ای ډی آر په نوم د مشرانو د ثالثي کونسلونه جوړ شوي او فریقین ورته په خپله خوښه د پولیسو او عدالت په ځای خپلې شخړې ورسپارلی شي او چې فیصله پرې وشي نو بیا با قانونی حیثیت لري او دې لپاره په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی هم شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غل مشال ریډیو خبري او زو د کورمې پر لور. په کورمې کې حکومت د فرقې زنشتو لکبل د بې کور کرلسو خلکو د بیا بدو لپاره لس کال وړاندې یو عرب او دوه تیا کرور روپی منځوري کړی وي خو ډیر خلک داسې ستا چې د واپسۍ باوجود تر اوسه د ډنګو کورونو پوره معاوضه نه دور کړل شوی. په سیمه کې حکومت د ورانسوي کور لپاره 3 لک روپۍ ټاکلې چې ځای متاثرینو ته یوازې د 1.5 لک روپو چکونه ورکړل شوي دي. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې به ټول متاثرینو ته خپل حق ورکول کیږي. په دې نور حال د مشال راډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي.
د مظفرکوټ ځای مشر عبدالغیور د نهې پر ورځ مشال لوډیو ته ویلي کله چې خپلو سیمو ته واپس کړل نو د ړنګو کورو سروې تر کېدو پس ضلع انتظامې د 1.5 لک روپو چکونه ورکړل خو له 10 کاله تېرېدو پس په همدغه مد کې پاتې نور رقم لا هم نه دی ورته ملو شوی.
دې داسې طریقه وه چې نیم چیک به 1.5 لک به دیر کې بیا به میاشت ته مو دو ورځ 1.5 لک نور راویر کې نمو د بنګه حکومت کوم متاثرینو مخیدای دي بګزای دي مظفر کوٹ مرو خیر کنا دا چکنو نیمی ویر کو
په ضلع کې د مری امن لوزنامه تر عملی کېدو پس حکومت د فرقایي زنخطو له کبله بې کوره شویو خلکو د بیا آبادولو په غرض یو عرب او 2.8 کروڑ روپۍ منظوري کړي خو ډېر خلک داسې دي چې د واپسۍ باوجود د ړنګو کورونو پوره معاوضه تر اوسه نه ده ورکړل شوي. د پړچنار یو مدني فعال محمود علي جان توري مشال لوډیو ته وایي کله هم له انتظامي پوښتنه وکړي چې منظور شوی فنډ ولې پاتې متاثرو ته نه ورکول کېږي نو هیڅ معقول ځواب ورسره نه وي. مدنی فعال زیاتوی دا معلوم شي چې یاد فنډ چرته او په کم ځای کې ولګېدو ولې چې ځایي متاثرین لا هم له مرستو پاتې دي.
یو عرب 82 کروڑ روپې موتا د بهاله پر روغ دي چې دا بهاله سکیمونه په وکوي حال به حال کوي خو بدقسمتۍ سره یو عرب نه زیات یا د خپل غته لوړې اوس دی ریکارډ یا دی اډیټ وشي د کورمې سابقه ټول ریکارډونه مو شي صرف د کوم پلټیکلون دي کې مزاغو او دي کې یو کاستا اوس پورې اول ورځ نه نن ورځې پورې یو د سکول کې چې چک بک مغې و تان سره ده.
موږ چې کله په دا غړه د ضلع انتظامی مشر لویسل خان خټکو پوښتل چې آیا ولې د بنګه تاثیرونو رقم ایثار شوه نو هغه د دغه جواب ورنکړو خو البته دومره وویل چې پاتې ټولو ته به خپل حق ملاویږي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. ویسل خان خټک زیاتوي د مری امن لوز نامې لمخې ټول متاثرین په خپل کورونو په ترنه وخت سمبلولو ته چمتو دي.
وی ته یو کیس ملو شوې ده او نیکسټ کم پروسیجر ده هغه مطابق پزی دا غي سره الریډي ملاقاتونه شوې دي په زما په دې فرست 2-3 هفتو کې دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا د انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي.
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2013 پورې 9 جنگونه شوي چې پکې د 250 علاقو بنیادی ډانچا تر تباه کې دوروسته له هغو شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول خو چې کله د اکتوبر په 2013 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته راستنه کې کیدل شروع شول. په ضلع کې یعقوبی، ابراهیم زو، شلوزان، تنگی، سنگباس، بغره، پړچنار، بلیامینو، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق کورکزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار 9:00 سوې د مهم خبرونو د لنډیز اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. پښتون ژغورن غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا پرلتوال ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزمه لاسلیک شوې چې له مخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نور غوښتنو پوره کولو لپاره یوه میاشت وخت ورکړل شوی دی. د جنوبي وزیرستان د وژل شوي ځوان قبله مسعود د مقدمه اورېدنه تېر ورځ د کراچۍ په ترګري ضد عدالت کې وسوه. پر دې مهال د هغه په وژنه تورن د پولیس په خانۍ افسر روانوار عدالت ته وړاندې شو. د نقیب مسعود وکیل صلاح الدین فور تر عدالتي اورېدنې وروسته مشال راډیو ته ویلي چې د نقیب مسعود د وژنې قضیه وروستي پړاو ته رسېدلې ده. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په دفتر کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک جمع کړ. د تحریک تر جمع کېدو لږ سات وروسته د حکومت مخالفه سیاسي اتحاد مشرانو په اسلام آباد کې وی ګډې خبري غونډه په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې نیمایي زیاتې رایې ترلاسه کولای شي. د پاکستان پیپلز ګوند احتجاجي لاریون تېر شپه اسلام آباد ته تر رسېدو وروسته پای ته رسېدلې دي. امریکا په داسې حال کې د روسیې د تیلو پر راوړلو بندیز لګولی چې ماسکو نن پر 14 ورځ هم پر اوکراین خپلو ګردونو ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې د دې اعلان پر وخت وویل چې د روسیې د تیلو د درآمداتو دا بندیز روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین په جګړه کې سخت ضربه ده. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدی. اوس ورسېدلې ځانګړي اونیز خبرونې روغتیا او درملنې ته. په روغتیا او درملنې خبرونه کې دا ځل د شکر یا ذیابیتس پر ناروغي ژغېدل یو. په خبرونه کې به واورې چې دا څه ډول ناروغي ده، څو قسمونه لري، علامات، تشخیص او درملنه څنګه کیږي. پر دې سربېره له ناروغي څخه د ځان ساتلو پر لارو چارو هم ژغېدل یو. د خبرونې کوربه پامیر ساحل دی. د خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګول په ورځ په ژوندۍ باندې اوریدلې ده. نن تاسو ته په تکراری باندې د خبرو نو راځي چې ورته ورسو. روغتیا او درملنه.
روغتیا او درملنه.
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د شکر یا شوګر چې ذیابتیس هم بلل کېږي په اړه معلومات درکوو. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکزونه وایي د شوګر دوه مهم ډولونه دي چې یو ته یې د لومړي او بل ته یې د دویم قسم شکر ویل کېږي. د مرکز په وینا د لومړي قسم شکر د انسان د مدافعتي نظام دننه د خرابۍ له وجې پیښیږي چې پکې د وجود دفاعي نظام تیر وځي او پر خپل ځان حمله کوي. له ټولو ناروغانو څخه له 50% to 10% پورې د لومړي ډول شکر لري. په دویم ډول ذیابتیس کې وجود د انسولین په نوم یو کیمیاوي ماده په سمه طریقه نشي کارولی چې لوجې په وینه کې د چینی یا شکر مقدار له عادي حالت لوړیږي. روغتیا پالان وایي کله چې انسان خواړه وخوري نو هغه هضمیږي او په ګلوکوز یا یو ډول چینی یا شکر بدلیږي او په وینه کې شاملېږي. کله چې په وینه کې د شکر مقدار لوړ شي نو د انسان لبلبا یا پنکریاز تا پیغام ور وسولیږي چې هغه انسولین تیار کړي. دا انسولین بیا تر هر خلیه یا حجره پورې د شکر پر رسولو کې مهم رول لوبوي او هغه شکر د خلیو د انرژي اړتیاوي پوره کوي. که یو کس د شوګر په ناروغي اخته وي نو یې بدن انسولین نه پیدا کوي او که پیدا کوي هم نو په سم او مناسب ډول یې نشي کارولی. روغتیا پالان وایي د شکر ناروغي کولی شي چې نورې جدي ناروغۍ یا روغتیایي ستونزې وزېږوي. عموما د شکر ناروغي په زیات عمر لرونکو کې ښکاره کیږي، خو ځوانان او ماشومان هم د دې ناروغۍ ښکار کېدای شي. نن په خبرونه کې د شکر پر علاماتو، تشخیص، علاج او د دې د مخنیوي پر لارو چارو غږیږو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري، هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه وغوښتی شئ. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ.
السلام علیکم. په الله ګرانو سره
خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب، ما خو کوشش وکړه چې شکر تعریف کړم، خو تاسو یې کراته ووایه چې ذیابتیس یا شکر څه ته وایي.
شکر مونږ هغه صورت کې دا اصطلاح استعمالو چې کله په انساني جسم کې یو هارمون دی انسولین په نوم باندې، یا کیمیایي ماده ده چې دا یا بالکل نه پیدا کیږي او یا د ضرورت مطابق نه پیدا کیږي او یا د ضرورت مطابق دا غي استعمال اونشي.
ها،
نو د دې په مقابل کې چې کوم بدن ته نقصانات رسی، دا غي علامتونه به او خیمه چې خلک په پوه شي چې دغه سي علامتونه کله په بدن کې یا انسان په صحت کې را پیدا شي، نو دې ته بیا مونږه شکر یا ذیابیتیز یا ډایبیټیز وایو. بنیادی طور دا مونږه په دوه قسمه کې تقسیمو، ټایپ 1 یعنی دا اول قسم نه، او ټایپ 2
یعنی
دویم قسم نه. او دریم قسم خو ورته مونږ نشو ویلای، خو موډي
هو میچورټی آن سیټ ډایابېټس آف دا ینګ، یا په ځوانانو کې چې څنګه بلوغت ته ورسیږي نو ذیابیتس ناروغي پکې پیدا شي.
او یو چې دی جوینل، ماشومانو کې هم دا کېدای شي. خو عام خلک به څنګه پوهېږي چې مونږ ته شکر دی یا د شکر عارضه شروع کېدونکې ده؟ نو که کله یو انسان خپل صحت ته خیال وکړي او د په دغه علاماتو باندې کنټرول وکړي او خپل خوراک او رهن سهن، یعنی ناسته ولاړه او د ژوند چې کوم طریقې کار دی، کې لکه تبدیلی راولي، نو د امکان لري چې لس پنځلس یا شل کاله پورې د ډایبېټک ټایپ 2 چې کوم دی، کم چې مشرانو کېږي، د دې نه ځان ژغورلی شي. نو دا خو د دې مختصر غونتې تعارف دی، خو الله دې نه کړي که چاته دا بیماری وشي، نو د دې کمپلیکیشن یا مضر اثرات دا بیا ډېر زیات دي.
هغه بیا زیات دي. تاسو چې ویل
زیات نقصان بیا دغه کمپلیکیشنز یا مزمرات چې کوم د دې دي، دا غینه بیا پیخیږي.
صحیح. تاسو چې ویل چې یا په اول قسم یا په دویم قسم باندې خلک اخته کیږي د شکر په ناروغي، چې خلک اخته کیږي په دې ناروغي باندې، په سر کې څه علامات دي د ناروغي؟
بالکل، چې کله یو صحتمند سړی د خپل سابقه ژوند د معمولاتو نه زیات تش متیازې کول شروع کی،
ها،
یا د خپل زار سابقه ژوند چې اصل ویخ کله ده یا دیرش ده یا پنځوس ده، د هغې مقابل کې د ده تنده زیاته شي، چې د سونو عمر د سونو پس کړي او د مقابل کې د زیات تګی کیږي، زر زر تګی کیږي. دا
صحیح.
دغه سي لا محاله یا اچانک تصادفاً د لوګه شدت سره شي، بغیر له دې نه چې د څه د محنت کار کړی یا منډې ترډې کړي وي، او د لوګه زیاتېدل شروع شي.
صحیح.
دغه سه په بدن کې استومانی یا بے کیفه کېدل محسوسول، د سترګو په نظر کې غزی مزی پیدا کېدل یا میگی میگی کېدل.
صحیح.
یا چې کوم په روزمره ژوند کې عموما موږ زخمیان کېږو، او سبزی پرې کولو وخت کې یا چرته درز وخورو یا معمولی معمولی حادثات چې وي، دې سره په بدن کې مختلف ځایونو کې چې کله زخم راشي او د عادي دورانی وخت کې هغه زخم مندمل نشي، ور نشي، بند نشي، نو دا یو نښه ده. دغه سې په خپو کې او په لاسونو کې دردونه او د دردونو سلیکی پیدا کېدل، او نمنس یا شلیدل یا میگی میگی کېدل، دا چې په لاسونو خپو کې پیدا شي، او د بدن په سرمنه باندې تور تور پیچز یا داغونه خورېدل، دا د دې ابتدایي علامات دي. نو هر کله چې یو سړی ته داسې قسم علامات یا پدری کې دې کې کم از کم درې علامات راشي لکه تنده زیاته شو تشمتیاز زیاته شو نو زمون خلک به دا فکر کوي چې زه به ډېر کم نو ځکه تشمتیاز زیاته راځي
صحیح
نو دا بنیادی وجه نه ده قتل
ولی سړی زیاته تنده محسوسوي چې هیڅ هم نه یې کړي که نه یو سړی که ورزش وکړي منډه ووهي یو شاقه کار کوي نو بیا خو صحیح دی تنده یا موسم ډېر زیات ګرم وي نو سړی تږی شي که نه خو که هسې سړی تږی کېږي له پخوا په نسبت زیات او بیا د همدې دې د وجې نه زیاتې تشې بولې هم کوي حاجت ورپېښېږي نو کېدای شي چې دا یو د ذیابتیس یا د ډایابېټیس علامت وي
او په دې کې بیا مونږ درې یعنی تری پیز انګریزه چې کوم هجه د پی
وو
پی درې پی چې دي لکه دې کې پولی ډیپسیا
او
یعنی زیات تند لګېدل پولی یوریا زیات جوابي چی کول او پولی فیزیا پولی فیزیا د ضرورت نه زیات خوراک ته اشتها پیدا کېدل
صحیح
بغیر سوچ نه
صحیح
نو دا درې بنیادی علامات که سړی په ځان کې محسوسوي نو ده ته پکار دی چې ډاکټر ته لاړ شي او د تشو متیازو او په وینه کې د شکر بیکدار معاینه وکړي بالکل ارزان دي په دواړو ټیسټونو باندې د دې 100 روپۍ لګېږي
صحیح
او دې نه علاوه مونږ کله بیا ګلوکوز ټالرنس ټیسټ هغه ورته لیکو چې هغې کې د 8 غنټو نه تر 12 ساعته سړی نه هر وي لکه سهار چې پاسي دی به خوراک نه کوي یعنی واټرې ته به ځي د ده د نهاري شکر مقدار په وینه کې مونږ وګورو او د سهارنۍ تشې متیازو
صحیح
بیا ده ته مونږ زود هضم چې کوم ګلوکوز یا شکر دي هغه ورکو یا د معمول خوراک ورته وایو چې وکړه چې کوم د ده معمول وي د سبانارۍ نو د هغې یو ساعت پس د ده وینه کې بیا د شکر مقدار ګورو بیا 2 ساعته پس یې وګورو بیا په 3 ساعت او د دې ټولو مجموعه باندې مونږ اندازه کوو چې د ده بدن یا لبلبه انسولین څنګه پیدا کوي او چې کوم میټابولیزم دی یا نظام هضم نه پس چې کوم انجذاب کیږي په بدن کې هغې کې دا شکر په صحیح توګه باندې د هغې چې کوم مادي دی هغه سوزل کیږي یا استعمالیږي که نه هغه روغې پاتې کیږي
صحیح دی
نو د دې نه بیا مونږ ته اندازه وشي چې دا مرض اوس دې سړی کې موجود دی البته ماشومانو کې د دې علامات جدا وي چې هغه د ماشوم په موجودګۍ کې چې کله دی پیدا شي یا د پیدایش 3 ورځې پس او دی ډېر ناکلاره وي او د ده جبه اوچه شي د ده خولې نه لاړه ماړه نه ځي او د زیات مقدار کې او لږ لږ ساعت پس تشې متیازې کول شروع کړي عموما سینې پورې چې کوم ماشوم وي نو دی تشې متیازې د لویو بندګانو غوندې کې کوي او لوی بول چې دي که دی د مور په شودیو باندې وي سوجې نه د هغې نه خواشوې نه وي نو عموما د 2 یا 3 ورځې پس لوی حاجت یا د هغې فراغت کوي دغسې د ماشومانو خولو کې د ماستو یا د کوچو غوندې کې مواد پیدا کیږي ځکه چې د دې معده او ځیګر او دا نظام چې دی دا ډېر کمزورې وي وړوکې وي نو کم زیات چې د شودې سکلي وي د مور د سینې نه نو هغه دې واپس راوګرځي نو دا یو عادي عمل دی د انسان په بچو کې
سمه ده
چې کله دا عملونه نه کیږي نو دې پته دا ده چې بیا دا مریض مونږ بوزو او د ده شکر وګورو
صحیح
ماشوم ته خو دا ټایپ 1 ډایبټیز نشته دی او پای کې دا هم کتل دي چې د ده په پلارګنۍ کې یا مورګنۍ کې که چا کې هم شکر وي نو بیا په دغه ماشومانو کې یا په دغه خلکو کې د هغې امکانات 50% پورې موجود وي
صحیح ډاکټر صاحب عموما دا ویل کیږي چې په لوی عمر کې د شکر ناروغي د دې له وجې پیښیږي چې انسان په خپل ژوند کې احتیاطونه نه کړي خوراک لکه سم متوازن غذای نه خوړلی ورزش نه کړی او همداراز سګریټ نوشي او داسې شیان نه کړي که نه اول پوښتنه خو دا چې دا صحیح ده دا خبره او دویم دا چې په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې چې پیدا کیږي هغه خو بیا د ایمیون یا د دفاعي مدافعتي نظام د خرابوالي له وجې پیدا کیږي، ځکه هغوی خو دومره ډیر عمر نه کړی کنه چې ډیر غیر صحی ژوند تیر کی او بیا د ناروغۍ ښکار شي.
بالکل، عموماً چې کوم د ټایپ 2 ډایبټیس دی دا د 50 کلن یا 50 کلن نه پس په انسان باندې د دې اثر شروع کیږي. آی نه مخکې دې ټیک وی او بیا لبلبا او مختلف قوه او اعضا چې دي دا کمزوري شي په بدن کې د هارمونونو چې کوم د پیداوار ترتیب وي هغه ګډوډ شي، لکه په ښځه کې نارینه هارمون ټیسټوسترون موجود وي، دغه سي په سړي کې په کم مقدار کې استروجن موجود وي. نو کله چې مونږ خپل ځواني په صحیح طریقې سره د دې خیال اونه ساتو، بے درغه خوراکونه وکړو او د انرژي ډرنکونه وڅښو، مقتدره مواد نسوار تماکو وغیرہ د دې استعمال وکړو، نو د دغه اعضاو چې کوم قدرتی کمزوري پیدا کیږي نو هغه په تنده سره پیدا شي.
صحیح،
او دغه سه چې څه کرے هغه ریبه دغه په مقابل انسان کې بیا ډایبټیس پیدا شي. ماشومان ته چکم کیږي نو دا خو په وراثتی توګه باندې کیږي.
صحیح، او ټایپ 1 یې اکثر کنه.
آ ټایپ 1 وی آی کې خو لکه مونږ آی ته د خلې د لارې داسې دواګانې نشو ورکوله.
صحیح،
او بل لغه لبلبه انسولین نه پیدا کوي نو مونږ مجبور یو چاغه ته په مصنوعي توګه انسولین هغه مر ورکو څونه چاغه ته ضرورت ده.
صحیح،
خو دا موډی چې ده دا بنیادی طور دا ډیر کم دی.
او ډیر کم دی، او دا موروثی دی میراثی دی کنه.
او دا میراثی دی او شاز و نادر لیدل کیږي.
بالکل،
دا یو جین دی کیپلن لس ورته مونږ وایو.
ها،
دا هغه کې دا مسله پیدا شي د مور پلار نه انسان تر اغلی وي او بیا دغه سه په زلمی توپ کې یعنی شل کلن یا 50 کلن کې دا سړی د دویم نمبر یا ټایپ 2 ذیابیطس ښکار شي.
صحیح،
دوی هم کولی شي چې دا وقفه 50 یا 50 کالو ته ورسي.
صحیح،
او دا یې لپاره شرط دا ده چې زموږ غذا دې همیشه صفا سوتره وي، ساده وي،
متوازنه وي،
او متوازنه وي او کم خوراک وي. لکه فیل فرض مونږ یو وخت کې 300 ګرامه خوراک ته ضرورت لرو، نو پکار دا ده چې دا مونږه 50 ګرامه کې پوره کړو.
صحیح، کم او خورو خی وژو،
او په دغه 50 ګرامه کې بیا نشاسته دې موجود وي، پروټین دې موجود وي او حیاتین دې موجود وي.
صحیح،
نو دغه څه کده وو کې ورسره کاهلې نه بزان ساتي، د ناست نه او سست نه بزان ساتي، اکټیو لایف، ژوند دې ژوند، فعال ژوند، د منډو ترلو سره د مهنت مشقت سره ژوند بکی، نو دې هم کولای شي چې تر ډیره وخته پورې د موډ نه ځان بچ وساتي.
صحیح، روغتیا او درملنه خبرونه ته غوږ یست او زموږ په منځنۍ سپه شپږ 121 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن او رچ تاسو له ګوګل پلی یا اپ سٹور څخه انسټال کولای شي یا ښکته کولای شي او استعمالولای شي. یو کس را سره دی او د شکر په اړه پوښتنه لري. ستړي مشي صاحب، نوم مراته وخی او سیمه هم او پوښتنه مو وکړي.
السلام علیکم پمیر صاحب، تا تا او استاد صاحب پروفیسر تا او ډاکټر صاحب دا د ماشاله هم کاران ورته کوم ډېر ډېر سلامونه دي. هله آرام چروغ جوړ او خوشاله بوي.
مننه. پوښتنه نوم مراته وخی، سیمه هم او پوښتنه هم وکړي.
بالکل پمیر صاحب، ببر وتخارم د شمالي وزیرستان نه. ڈاکٹر صاحب نہ میں دا تپوس تھے پامیر سے بچے دا کم شکر دے آیا دا یوس خو ڈاکٹران سے بن وائی چے دا یو انوائرمنٹل ڈائلی ما دا زمونگ پا ٹولنا کے زگا چے پہار کور کے پسلوارم کاس کے دا شکر نروہی بندے اختشوی بھی ډاکټر صاحب مې دا بل تاسو مې دا دي چې دا وسره سوله کیوربل نه وخاتله چې د باید یو پراپر سره علاج وشي. ها
خزه به ډاکټر صاحب نو پوښتنه وکم چې واقعي دا د ماحولیات سره تړلې ده کنه، او دویمه دا ده چې د دې بشپړ علاج وسه پوري ولې پیدا نه شو کنه. خوشاله اوسې،
مننه،
آباد اوسې، آباد اوسې، خدای په امان. ډاکټر صاحب
انوایرمنټل دوی چې کوم خبره کوي دا مونږ هم وایو، مونږ صرف انوایرمنټ نه، مونږ دا وایو چې جینیټک اور انوائرمنٹل. نو دا انوائرمنٹل نظم دا مطلب ہی چې یو دا سی انوائرمنٹ جا خلق ټک کار پخپل نه کوي، نو کرتا ناستی یا بل چاته وی وبم بل چانه غواړي جو برا ترا کا او کلا کلا ز خان د مکه د وسو شنو دی بوج زما پزې دا حاجت هم طرفا کا زمونږ د انوائرمنٹل نه دغه مطلب دی جدي دا
سی یعنی د کار او د خوړو او د ناستې پاستې دغه چاپیریال دی، بهر اقلیم چې ورته د آب و هوا چاپیریال سره تړاو نشته،
داغه سره د دې هیڅ تړاو نشته.
صحیح دی، ویل بشپړ علاج تر اوسه پورې ولې نه دی پیدا شوی؟
بشپړ علاج موږ سره د ډیرو مرزونو نشته دی پامیر سره.
صحیح،
ځکه چې دا غالبا د 1960 یا 1950 چې کوم زیاته ترقی شوی ده په طبي علومو کې یا انجینری په علومو کې، دا په دې 13 او 18 کالو کې شوی ده.
صحیح،
او انسان چې د لکونو زرګونو کالونه په دې مځکه آباد ده، او موږ سره اوسه پورې 15% علم ده د انساني بدن او بلکې د کائنات باره کې، دغه سه بلکې خو ډیر محدود ده. نو وخت تر وخت مخکې دا هم و چې موږ سره دا چې کوم موږ انسولین ورکوو سه، یا موږ چې کوم د خولې د لارې شکر ضد دوایانې ورکوو، نو دې هدا باندې دې حدې سره دا وشول چې د انسان چې کوم طبیعي ژوند دو هغه مونږ خپل حد ته رسولو او یا ته او کالو ته چې انسان مړ نشي دینه، دغه سه په دې کې د شکر په مقابل کې په بدن کې هارت اٹیکس چې کوم بلډ ویسلز دي، یو خو رګونه دي، یو مونږ ورته ویسلز وایو، نری نری رګونه، هغه کې دا پلیکس یا چربیانی جمع کیگی، شکر جمع کیگی،
بندیشی
بندیگی، دغه سے دسترگو چکم نروز دی، واغیتا چکم دوین سپلائی کیگی چه خوراک ور تروڑی، اکسیجن ور تروڑی، دا آغی تنگی دلو دا وجه نبیا روندوالی پکی که دیشی، دا سی مردانه کم زوره دا اسکات حمل کے سنا
دا طول خوالیشی، گردو تا تاوان رسی،
گردی چه ده لکه زیادی و بچیس که زیاد خوراک چه کئی، گردی تا ده استراحت مکن ورازی، او بیا دا شکر پا گرده کن خلی آگه نا رینل فیلیر یا دا گردی نا کامیتا سڑیزی.
صحیح،
نو بنیادی وجوهات چه ترسونا پوری ممکن دی دا خمونگ تلاستر آغلی دی چه یرا لب لبدا دیزی موارده دا اندوکرین بیماری دا بش پر علاج وی چه کم وی
اغلا نشتا، دا کنٹرول کی گی خو بش پڑ علاج نشتا. خا ڈاکٹر صاحب، اول قسم ڈایابیٹس چتا سو ویل چا غا ہیتس مدافعتی نظام پخپل پزان باندې حملہ کی او میراثی همی، پاغي صورت کې پریزو نئی کنا بس اندغه انسولین ورکول کی گی مریض تا او مریض آتی ژوند تھیری.
بنیادی طور چکم دا تیر افتم غالبا چا تپوس کړو چې پریزو نه ویلو پریزو ویلو، پریز دا دے چې دا انسان ستا خپل طبیعت چې کله ته د یو شی خوراکو کې یا اوس کې او دے پتا بوج اچي، نو اندل لپاره دې نه ځان وساته.
صحیح دی،
یو انسولین چې کوم ډیپینډنٹ یا چې کوم ماشومان دي یا ټایپ اول چې دي، نو د دې غلب لبه د سره انسولین پیدا کینا.
صحیح،
نو دی با انسولین لگئی او د معمول نه کم مقدار کې شکر بدی ته بیا ضرورت وی.
صحیح،
ځکه چې کدا شکر مقدار زیات شي نو دا غي نتایج بلس پیزل نس کلا پس راځي، خو که شکر د اویو نه خکت لاړ شي نو بیا د مرګ خطر وی.
صحیح، یعنی دا به عادي حالت کې مریض ځان کنټرول ساتي،
عادی چې صدا کور خلق خوراک کې هغه کوي، صرف شکر او ګوړه یا داسې چې کم کې دا شامل وي راسن ودا خوراکونه نه اخلي.
صحیح دی. ها دویم ډول تر ټولو زیات دی کنه، تقریبا وایي چې د 95% پورې مریضان چې دي ټول دا د دویم ډول دی، نو او پینزو نترلس فیصد پورې چې دا د اول ډول ناروغان دي. نو دا دویم ډول زیات دی. دې کې خوراک په څه طریقه یو کس دی شوګر لري تاسو ویل په خپل چې تاسو دغه هیڅ دوا نه استعمالوي دا طریقه زموږ اوریدونکو ته وخی چې دوی به څه کوي.
دې لپاره موږ دا کوو چې زه د سحر سباناری چې دی دا زه چې جمعه نه واپس راشم او تقریبا 2.5 کیلومتره ګرځېدلې ما نو دا هغه نه پس تقریبا نن سبا وخت کې 8:30 بجې وخت کې زه سباناری وکم.
صحیح.
او خټ ټیک ټاک وکم.
صحیح. هر شی خوري
هر شی سیوا د خوګونه.
صحیح.
او آئی کے آگیم بھی آئی کے خشک میں وجاتم بھی آئی کے کچم بھی مکن چور تو اردو کی وجہ پنیرم بھی بعض وقت سبزیاں ہوں بھی ناشتہ کے.
صحیح.
بیا دا گرمی ڈوڈے چدے دے سخمگا اجتناف کو.
صحیح. تاسو نہ خورے گرمی ڈوڈے
نہیں خورو زونم جب وہ خلق تھی دغه دوران کے چونکہ انسان تا دا حیاتی نو ڈیر زیاد ضرورت ہوئی
وائٹامنس
د گرم ڈوڈ ہے مونگا بالکل نہ خرو اور ددے مقابل کے جسو نے موسمی میوہ جات تھی آگا استعمال ہو.
صحیح.
اس دا میوہ جات چدے سنگ استعمال کی ندی کے دا ملٹیپلیکیشن یعنی دعا یادرے میوے بپیو ساتھ نہ خوڑل کی گی.
صحیح.
دا یو قسم میوہ بخوڑل کی گی.
صحیح.
اور ہر آگا میوہ پموٹ کی بندی گی یا موٹی کی نیول کیے دیشی لکا خورمانا شولا کینو شولو مالتا شولا مانا شوا امرود شدہ موٹی کی نیول کی گی نو دا گرمی دا ڈوڑای پزے باندی یو خپل ترتیب سرا لکنن تا سشپک دانے مالتی و خوڑلی سبا گرمی تا دلوگی پا وقت کی دو دانے مانا اخری دا سے امرود اخری خو دے با بیا ڈوڑای نخری جوار یا غنم یعنی چې کم کې نشاستی وي کاربوهایډریټ سی دا بده نه خوري دغه لوګه هم ختم شي او د بدن کې چې کومه د سحر ناشته کړي وا چې هغه کې لږ ډیر غنم هم شامل وو ډوډا یا سپوره ډوډا
پکې وو
غوړم وو ډیر شي نه پکې وو دا چې بدن ته ضرورت ته نو دا حیاتین چې دی دا وایټامینونه نو هغه د التنه د ګټ په ذریعہ باندې ګټ ورته مونږ وایو جی یو ټی ګټ اغه جذب کی او د انسان بدن کې
کلمی چې دی کنه د هاضمې نظام دی هضم
بالکل نو دا پوره طریقې سره شي نو ما په 13 کالو کې صرف په میزل چې کله تشخیص شو نو زمانه 1500 تر رسیدلې او دا یې نه پس کله هم دا د سلو نه پناهره او په مړه باندې کلم د یو سل دیر شو نه یا سلو وختو نه مانه بره نه دیتلې.
صحیح.
نو خو دا طریقه ده.
ها او ما زیګر کې به ډوډۍ شیخ خوري د شوګر مریض
عمومی سچ د کور خلق خوري.
صحیح. او وختي به خوري کنه
او به درغه پرېزونه جدي دان نه دی پکار
او دا به وختي خوري تر ما خام مزان وختي یا ور سره سم دستي در لمنځه
د شپې د ود کې دونه کم اس کم سلور یا 15 ساعت مخکې به دا ډوډۍ خوري.
صحیح دی.
چې پورې دا هضم شي او د په بدن باندې او په لبلبه باندې غیر ضروری بوج نه وي او د په آرام خپل استراحت سره خوب وکړي لکه څنګه د خوښ ضرورو چې ډپریشن مینه ختمیږي دا غي بنیادی وجه دغه ده.
صحیح. او دی به دا مریض چې دی به د ورځې 4-5 کیلومتر تاسو ویل دا به فزیکی فعالیت کوي یعنی ګرځي به منډه کوي هله فوټبال کوي یو ګنټه فوټبال وکړي کني ګرځي به ضرور 4-5 کیلومتر
حتمن کم خلق چې زمونږ د عمر دی نو دی نږدې جمعه ته نه ځي لري جمعه ته چې 15 ځل زیر راځي نو هغه کې دا مقدار پوره کیږي د اکسرسایز.
صحیح.
او هدا دا چې کله ستاسو 60 نه خولي وزي لکه تاسو پیدل ځي لک چاک قدم سره او ستاسو 60 باندې خوله راشنه دی مطلب دا دی چې اوس کاربوهایډریټ چې دی دا لیول کې شول.
سمه ده. خړه ډاکټر صاحب
اخیری دا چې دا شکر مریض یا عام خلکم خزي جدي دي ته کم اس کم شپږ نیمو نه تر اتو ګلاسو پورې اوبه په سلی رښتا ته کې او سړو ته د اوبو نه تر ات نیمو ګلاسو پورې دا لازمن سکل دي که یخنی وي که ګرمي وي.
سمه ده.
او دواړه سپین زهر یعنی چینی او مالګه او دا غوړیم سپین غوندي زما په خیال پانی
او د دې نه هم ځان ساتل پکار دي
او دې نه ډډه پکار دي.
سمه ده. ډیر مننه خوشاله اوسې
مننه په الله ګرانو سي خوشاله
اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په اندیزه پات رسیدي بلونه به بیا در سره په مخه مخه
Thank you.